السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د خبرونه مو یو ساعته د چي د ازادي رادیوي مجله زیاته برخه جوړوي د لوی اختر مبارکي ور بیا تاسو ټولو اوریدونکو ته وایو او ری چې افغان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان ژغو کړ چې افغان حکومت هر اړخیز سیاسي مذاکرو ته چمتووالی لري نور مسایل هم تیرو تر خبرونو ورسته افغان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده یوناما د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل ایران له سخت دریځې ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي د افغانستان ولسمشر وایي سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده محمد اشرف غنی نن سهار په ارګ کې د لوی اختر تر منځ وروسته په دې باب وویل
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هل اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګي لرو سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده او هغه با عزت سوله چه د سیاسی نظر نراسی داده باید طول تا ثابت سوی چه دا وطن تو پا زور پا چشی نیسی مجبور کول مگر موک د منطق او استدلال پا چوکات که انشالله و تالا د منطقه امنیت دی پاره او د منطقه د سوکالی دی پاره هر اقدام کول ایسو
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبرو کې ویل افغانستان ډیر زیرمې لري خو د دوی د کارونې لپاره سیمه ییز ثبات او امن ته اړتیا ده ولسمشر په خپل خبرو کې پر مقدسو ځایونو حمله د بهرانیانو کار وباله تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې تقریبا 1.5 ملکیان وژل سوي دي یوناما د پنځمې پورس په اعلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 23 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپ کېدو له کبله ډېره خواشینې سوې ده د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې په ورځ د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د دولت پر مخالفو وسلوالو سوي په نتیجه کې 15 ملکیان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي یونیمیا وایي د چهارشنبې په ورځ بیا په لوګر کې په یوه هوایي برید کې 14 ملکیان وژل سوي او 12 تنه نور ټپیان سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فرمان لاسلیک کړ د په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د امریکا د روانې جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي یو برخه ګڼل کیږي ماتیس د پنځمې پورس خبرلانو ته ویل چې تازه دمه امریکایي ځواکونه به افغان قواو ته دا وړتیا ورکړي چې لا اغیزناکه مبارزه وکړي جماعت زیاتوي لا هم د هغوی د ځای پر ځای کولو فرمان نه دی بشپړ سوی ښاغلی ماتیس دا ونه ویل چې په افغانستان کې د اوسنیو ځواکونو شمیر څو دی خو د امریکا دفاع وزارت د چهارشمې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان دیره دي تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8,400 ته رسیږي دا هم د سیمی او نړۍ څو خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیک هیلی پرون وویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او د ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپل اصلي څیره په ډاګه کوي د حماس ډلې نوی مشر یحیی السنوار څو ورځې مخکې ویلي وه ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین القسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل سوی دی هغه ویلي وه ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د السنوار دغه بیان تازه ښکاره تایید وباله چې له حماس ډلې سره د ایران اړیکې د ایران د وسلو پر صادراتو د ملګرو ملتونو له بندیز څخه د هغې په خبره چې سرغړونه ده د میرمن هیلی د څرګندونو په اړه ایران تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی ملګري ملتونو حماس ډلې چې له 2008 میلادي کال راهیسې درې وارې له اسرایل سره جګړې کړي یو تروریستي سازمان ګڼي د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قمندان پرون ویل د اسلامي دولت دل یادایش رهبر ابوبکر البغدادي شای ژوندای وي. د ته په خبره بغدادي شای د عراق او سوریه ترمنځ فرات رو ته څیرمه په یو دره کې پټ وي. د داعش ضد ائتلاف قمندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، موږ هره ورځ په بغدادي پسې یو، فکر نه کوم چې دی دې وجل سوی وي. تاونسن وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته کړه چې د ده په باور د داعش سختریزې ډلې دغه رهبر شای له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې درې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موصول او تلفر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو د غرض دره قشر پر ځینو برخو کنټرول بایلوت. د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو وروستي راپورونه په جون میاشت کې وروسته له هغې خپاره شول چې د روسیې پوځ وویل هڅه کوي د تصدیق کړي چې آیا دی په سوریه کې د یوې هوایي حملې په نتیجه کې وژل سوی او که څنګه. خو امریکایي قمندان تاونسند وویل د استخباراتي چینلونو ځینې اشارې ښیي چې بغدادي لا هم ژوندی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قنسلګري دغه ورځ په واشنګټن او نیویارک کې د دوی نورې زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستي پریکړې په ځواب کې وکړه. روسیې تیره میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مول ازادي ایرادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم اووه دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر په خپل اختری پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی چې نن یې په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تل په څیر یو ځل بیا سولې ته راوبلل. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان څخه اورو. افغان صاحب، ولسمشر د دې څنګه پر نورو کوم مسایلو خبرې وکړي؟
ولسمش د تل په څیر کله چې له اختر لمونځ ادا کې یو پیغام لري، او نن یې هم پیغام درلود چې بیلابیل پیغامونه ورکوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د بریالي بهرني سیاست په پایله کې دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي شي. محمد اشرف غنی چې د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق او استدلال په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري.
بله
د غنی وویل چې له دغه ځایه موږ زه په پاکستان ته پیغام ورکوم چې هر اړخیزه مذاکرات افغانستان آمادګي لري، او د افغانستان د حکومت ملي اجنډا دا ده چې باعزته سوله راسي. او وخت ثابته کړې ده چې په زور باندې هیڅ هم نشي کېدلی. افغانان حاضر دي چې د منطق او استعداد له لارې په سیمه امنیت د سوکالۍ لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هېواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په کولو کې رغندرو لري. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د تل په څیر پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. که چیرې واقعا افغانان او د افغان مور شیدې رودلې وي، نو دوی به د وطن له مینې محمد د پیله هم اخیستلو سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو بل ټکي ته هم اشاره وکړه، د ملي او مذهبي یووالي باندې ټینګار وکړ په شیګانو.
افغان صاحب، د ولسمشر د دغو څرګندونو یوه برخه به له اورېدونکو سره واورو که ستاسو خوښ وي.
مهرباني.
د دې جنا زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجنډا ده، او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نه راسي. دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مګر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقه امنیت لپاره او د منطقه د سوکالی لپاره هر اقدام کولای شو.
بلې ولسمشر محمد اشرف خانی نور پیغامونه هم درلودل د دورستایو په کابل کې چاودن او البته په مجدونو کې چاودن ته اشاره یو ځل بیا په ټول افغانانو غږ وکړ چې ملي او مذهبي والی وساتي اهل تسنن او اهل تشیع ورونه وهڅول چې د یو بل جماعتونو ته کې خنو ته ولاړ شي څو ملي مذهبي والی یو ځل بیا ښه تمثیل شي. محمد اشرف خانی همدارنګه وویل چې د سیمې او ثبات لپاره افغانستان اړین ده چې سیمه او ثبات د امنیت لپاره کار وکړي او هیواد ډېرې زیاتې زیرمې لري او د دغه زیرمې د راایستلو لپاره ورنه استفاده کول اړین دي چې په سیمه کې امنیت راسي. همدارنګه محمد اشرف خانی یو ځل بیا له ټولو امنیتي ځواکونو یا د مننه وکړه چې په سختو شرایطو کې په دشتو غرونو کې په امنیت ساتلو کې له هیوادوالو سره مرسته کړې ده.
ډېر مننه رحمت الله افغان و په کابل کې چې د ولسمشر د نننیو څرګندونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان ولسمشر په خپل اخطري پیغام کې پر پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. ولسمشر غني نن په ارک کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته وسلوال مخالفان د تیل په څیر یو وار بیا سولې ته راوبلل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځنګړي استازي وړاندیز کړي چې هوا دي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په شکولو کې راغنده رول درلودلی سي. د چینایي مشر چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړي وار لپاره له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل، له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د نور تفصیل لپاره له فریبا ظاهر سره وسی.
د افغانستان ولسمشر د پنجشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره ولیدل او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په برخه کې د چین د هڅو ستاینه وکړه. د ولسمشر مانی په یو اعلامیه کې راغلی چې دینګ شی جون د افغانستان ولسمشر او خلکو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې هیواد به یې په بیلابیلو برخو لکه د وریښمو لارې په اوږدو کې د راکړې ورکړې او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په ګډون د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. دغه راز ښاغلی دینګ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم د لیدو پر مهال د سیمه ایزو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا لخوا په یو خبر پاڼه کې پرون راغلی چې ښاغلی شی جون د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د ښه کېدو اړتیا ته په اشاره وویل چې چین چمتو دی د دواړو لورو ترمنځ اړیکو په پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. پیکینګ د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته چې په هغه کې پاکستان تورستان ته په پناه ورکولو تورن شوی وو، تر ډیره د خپل متحد اسلام آباد تر څنګ ودرید. چین ویلی وو چې نړۍ باید د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان هڅې ومني. بلخوا د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د موقف په جدي کېدو سره شایي چین هم د منځګړیتوب په برخه کې خپلې هلې ځلې ډېرې کړي، ځکه د دوی په خبره چین نه غواړي خپل متحد په انزوا کې وویني. د حقوق او سیاسي علوم استاد ودیر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې چین په سیمه کې د اقتصادي همکاري په برخه کې د افغانستان ستراتیژیک اهمیت هم له پامه نه سي غورځولای.
چین څنګه د پاکستان سره زخت ډېره په خوانی اړیکې لري، نو چین بل غواړي چې اقلن د هند په مقابل کې پاکستان له لاسه ورکړي. په افغانستان په ځان سره موقف کړی چې اجازه سر سرګردولو په خاطر ورسره دښمني نه باید وکړي او نه کولی شي. د لحاظ امکان لري چې دا ستراتیژي په دې دومره تاثیر کړی چې نه غواړي پاکستان یا له منځه لاړ شي یا ضعیف شي یا موقف په دې منطقه کې بیخي خراب شي. نو په دې لحاظ امکان لري چې که عملي ګامونه کېږي او په پاکستان فشار راوړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي د کابل تر سفر د مخه له پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبري ورسره کړې دي. چین د افغانستان د سولې لپاره په څلور اړخیزو غونډو کې هم برخه درلوده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ یا هم اپلیکیشن له لارې واوري. ادرس مو دی ازادی ایرادیو ڈاٹ کام یا هم ازادی ایرادیو ٹکی او آر جی.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، ومانیم روانی ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلی کوم. تر هر څه لومبی مو اختر مبارک سه، هیله لرم چې خوشحاله ورځې شپې ولرئ. په روانه خپرونه کې له نومیالي سندرغاړي گلزار عالم سره زموږ د همکار ذبیح الله مومن مرکه اورئ.
دومره سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره، میرمن سره، خپل لور سره نشم اورېدی. هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي.
دغه نمرنګ کوچی د مرکې دوهمه برخه
ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي.
درې لنډ حکایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وږی د میاشتې په اوومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندویو ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه، په پیل کې د جمهوری ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د ستونزو د حل لاتړ او پیوړی کېدو په اړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12مې ماده مطابق هغو غږیزو رسنیو خبرندویو ټولنو او خبری اژانسونو چې تر اوسه یې خپل مالیات نه دي ورکړي په قسطوار ډول دي د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیې پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیاتو د لومړی قسط ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازي صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لویو ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغه حسابونو د تصفیې په خاطر هڅې روانې وي، خو نتیجه یې ورنه کړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړو د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول و چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازمو مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وږی د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دې ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رئیس نجیبې مرام ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونه پارک کې د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوي وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه، خپل استازي او د ټولنې مخکښان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران را کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کیږي تر څو ولس خپل ځان په ارګ کې وویني. فرخوندې زهره نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارګ دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم که ملل متحده با وجود
دا وایي زه په دې باور یم سره له دې چې ملګري ملتونه په خپل ځای لرو ولی مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په یوشتمه پیړۍ کې لغپل حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان میرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په آر کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو، خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په آر کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکاري له دې وړاندې د آرګ او ښاریانو ترمنځ مناظره جوړه کړې وه. خو پوښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي؟ دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا پټوله کې د حکومتي چارواکو او ولستر منځاړي کې پیاوړی وي لا عملی کارونو ته اړتیا ده.
موږ د ځوان نسل کې دغه کارونو تاثیر او اغیزې فکر یو هدف پوری ممکن او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حال ډیر ضرورت دی. اصلي واقعي مسائل خلکو په عام ژوند کې نور څه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لوی پلانونو ته برنامه دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټې دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پایل وکړ چې د اردو ژبې په شمول په پښتو، بلوچستان او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پایل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیر مشاعري او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې لسګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لاره د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حق الزحمه او تنخواه هم نور کوي. د پښتونو میالای تنزیه ډرامه جوړونکي حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچستان او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
زموږ د کلتور تاوان دي، زموږ د ژبې تاوان دي، زموږ د آرټستانو تاوان دي، د رایټرانو تاوان دي. اوس لای ته زنګ لګي
هنرمند ایوب کوسو وایي پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرامه جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حق الزحمه 1.5 میلیونه کلداري پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مکروز دی د فنکاران بلوچستان آرټست د لپاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نسته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی ګور لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان د لپاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست ته، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نسته، برخه نسته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون د بیرته بحال سي. هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنگرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي، نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو څلورو کلونو یوه نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراري ډول خپرېږي.
د څلور کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی، که سوی ده د څلورو درو درو دوو دوو کالو څخه آرټسټانو ته رایټرس ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج ده چې نن خپل غږ مو تر دوی پورې ورسوي. د څلورو کالو څخه چې کمې ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي، تر سل 200 واره زیاته چلېدلې دي. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کومه ډرامه وګورې، په دا بل هفته به بیا هغه ډرامه چلېږي، بیا به چلېږي. نوي ډرامې نه کېږي، دوی له موږ سره فنډ نشته. فنډ پر کمه ځي، دغه فنډ خو له مخه هم راتلی.
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډېر زیات شوي، چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقۍ لپاره ځانګړي شوي دي. په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو تر څنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي. خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي.
د 1.5 کروڑ د 15 کروڑ چینل ته لګې او ته پر یو ډرامه باندې 10 لکه 15 لکه نه سي خرڅولای. له چاینا پروګرامونه راوغواړې، او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډېر د مځکې د اسمان فرق دی. هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې، یا د ترکی ډرامه راواخلې، یا د انډین فلم راواخلې. زه روان یم په پښتو کې وای کنه، زه روان یم د بګوان پوجا کوم، او د بګوان پوجا پښتانه کله کوله یو خبره ده. نو ایز اټ از تا غرنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابې، خپل ژبه خرابې، باید چې تخپل ډرامې جوړې کې.
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوق زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي، خو غږ نه دی اوریدل شوی. دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پاته او قلزاهمی او تنخواوی ورکړل شي، او بیرته دې په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو د نویو ډرامو، د موسیقي، د پروګرامونو او مشاعرو لپاره بودیجه ځانګړې شي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. خغلی گلزار عالم له 9 کلونو راهیسی سندرې بولی، او تر اوسه یې تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومند له گلزار عالم سره د هغه پر هنري ژوند، د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي، چې د ښاغلي گلزار عالم په یوه سندره پیلیږي.
خوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو خوب شو نشرنگ شو نیار
زده بدم شروع کرده در 1900 نه بیاری نه پس 1900 2000 زمان پخیر تا بخیر فکشنواری سرا بخور تلویزیون نه شروع کرده و آتر دا ساعت پا
دی دگر تا مو سنگ را مخشوا آیا لچا متاثر شوی که لپختو موسیقی سر ممینه و
نه شوق میو ډیر زیات زمونږ کورنۍ هغه مذهبي کورنۍ وه، څنګه چې ټول خلک چې ماشومانو مینده کوي ناظره قرآن شریف، بیا خو ما ورپسې بیت الله ترجمه قرآن شریف هم ویلی او تفسیر مې ویلی او حفظ مې شروع کړی. خو زما شوق چې کوم دی نو سندرو سره ډیر زیات و. پلار مې دغه ریډیو روړی و چې هغې منې بهغوی هغې خبرونه اورېدل، خو چې هغه به نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې. دا نو انسان کې خپل لګوي چې شوق د زړه شوق نه دی نه تر راغلی.
تاسو د نظریې او قرآن شریف د تجوید خبره وکړه، خو که خپل د عصري زده کړې په اړه تاسو وایي.
ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی، او ګورنمنٹ کالج نه مې لسم کړی دی، بیا یونیورسٹی نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه.
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي، او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي؟
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده، او تر پورې زده کړه کوم، کوشش کوم چې زده کړه وکړم. رومبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه بتلم پېښور کې، ډېر غټ استاد و عنایت علی سلطانی صاحب، چې استاد سره هنګ به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به اوسارېدو. او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله، هغه نه مې زده کړه کړې. بیا عبدالحق استاد و، هغه نه مې زده کړه کړې ده. نواب استاد او هغه نوم ذکر کړی چې هغه شاولی او خیال محمد صاحب هم استاد او ما هغه نوم ذکر کړی ده خان استاد نه مې کړی په خبر کې بیا هغه نه وستو دا زما تند او دغه چې نه ماتې دلو زیات مې د حکومت شي ده نور سم هم ازده کم او لاهور تلاړم او استاد مدیسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې وو هغه هغه په کور کې به ما هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروستو بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سینټرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو د اردو ډېر خاص نرغاړی غلام علی استاد هغې سره مولیدل او بیا د هغه شاګرد شما هغه نه پېښه پېښور ته راغلو نو زده کړه نوسم شروع ده خو د هغه استادان دي چې ما
زمان خیبر دشی ودان دستا قبل شکنا زمان خیبر دشی ودان دستا قبل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې سمره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یک په داسې وای چې سمره کې سیستم ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بد مرغه خو 1200 البوم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن په خو ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډیر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټول چینل کې تقریبا بنا ریکارڈنگونه مې کړې دي بار ملکونو کې تر زویلا جرمنی د غوښې کې مې تیمم ریکارڈنگ کړې ده نور بلا زین کې مې ریکارڈنگونه کړې دي دنیا په کوټ کې
ستاسو یو انقلابي سندره واسه د سایل سیف نظم مزما په خیال غالبا چې را واخلې بیا د انقلاب سره مشالونه دی ونو زلمه د خاور انقلاب پوري د آزادۍ د نظم د ویلو پس منظر او دغه وخت سیاسي حالات په اړه کراته لکه په یو کې
زه چې کله د پونتون فارغ شوم زمونږ الته دغه دی په خور کې ایئر فورس ورته نو دی کې وظیفه د غشو نو ما په کې د غور کو د غور لم سوال ته سلیکټ شوم ما په زمو نو له سو وو ته ایم کې زمو ملګری ډاکټر کمال خیر صبح خیر هغه و دو نو موږ نو سه دوستانه د ډاکټر مخه د شپې هغه ورغلو ما اسیا د ته هنرمندان راغلی وو نو الته ټول ته پته و چې د شوب لري الته ما پروګرام او پرلو هغه پروګرام ریکارډ شو هغه هغه شالمار ریکارڈنگ کپین آگوی آگا کیسٹ ریلیز کو مدی کی دا سندرو ہم وا اور پدی سندر دا زیول حق مارشلا ہوا پاگر روز پڑی را سخت مارشلا ہوا اور تو پیر فورس کو میں کی سفر ہو جاگلا دیر دیر دا گجور کو بگ برحال جی بیاد آگا کرما پدی ماندی سو میشتی کوارٹر گارڈ ورطا ہوئی کنا آگی کی وات شلن بیاد نے پس آزما وزی فم لڑا انو آگ وقت کی دا کتابون چکی مو دا سایل سیب دا غنی خان دا مر خطک سیب دا پا بازارون کی ملاوی دلنا پدی ماندی سخت پابندی ہوا پی بینو انکلابی شہری ہوا نو د دغه وجنه دغه چې ما اول سایل سیب دا نظم را ډیر زیات خلکو خوښه کړه او دغه وجوهات دغه وو چې سختي وه ډیر زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې وه بیا پروګرامونه شوې وه بیا
خورا انقلاب واڑی دو ساد انقلاب چپ خندا پت چندن راوی گلونا گلالو سلمو دا خورا انقلاب واڑی دو ساد انقلاب را بخلی بیاد انقلاب سن شانو نلے ونو سلمو دا خورا انقلاب واڑی دو ساد انقلاب وطن دسرو سپینو نڈال زمزدرو پسی بہر گر زما زیو پختن خان بدوش دو وطن کڑا پسر او در پدر گر زما زپ گناہ و ثواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گر زما علاج دو لگی دے گناہ سوا پرنن جالو ظلمو دا خورا انقلاب واری دا زادہ انقلاب دا واخلی بیاد انقلاب سکلاب
استاد په لر او بر پښتني سیمه کې په دې وروستیو کې د نامنۍ یوه ډېره خطرناکه چپه روانه ده. ډېر خلک یې بې کوره کړل، ډېر خلک یې په مرګ ژوبله واړوله. آیا په دغه سیمو کې د نارامیو او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسوه؟
زه که دا ووایم چې مونږ ډېر د هنر په لحاظ باندې، کلتور په لحاظ مونږ ډېر زیات رستو بوتلو، دا به غلطه نه وي. ولې چې کوم ځای کې امن نه وي، کوم ځای کې جنګي جګړه وي، ستونزې وي، هلته چې کوم هنر دا د آرام شی دی، دا د زلي ذهن یو خلاص ذهن کار دی. کوم ځای کې انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي، دا د جنګ چې کوم دی نو هغه ته خطر وي، نو هغه ځای کې هنر کله هم چې کوم دی نو پرمختګ نه شي کولی. کوم ځای کې چې پښتانه اوسېږي، د کیسټو دوکانونه ختم شو، د منځ نه لاړل، دغه ځایونه وګورو، پوهاټ ټل، مرانګو ټل، پاړه چنار، او دېخوا کرک، لاچی، لاچی او ټانک او بنو بنو کې ډېر زیات دغه جی خان کې دوکانونه، سوات کې دوکانونه، پېښور خو بېخي غټ مارکیټ و. بلا ځایونو کې دلته جلال آباد کې دوکانونه کیسټو، کابل کې به مو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې، خلکو به اورېدې. هغه هر څه د میز نه لاړل که نه، دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته، زموږ کلتور ته، زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی. خو کوشش مونږ خپل کوو چې لکه دا زه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا کله واپس کېږي، نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې، سندرې به اورېدې، او هغه د بده مرغه هلته دوکانونه ختم شو، ګیر چاپېره او هغه خلک څه ماجر شو، دې خوا قانون ته راغلل او کورونه پرېښودل، نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولنا دا زنزيرنا كلالو زل دا خورا انكلاب غالي دا زفتا انكلاب رواق جادين زب دا غلار دا باد بسير شما زب دا غلار دا باد بسير شما قلتا مي سلام اكرو تير شما قلتا مي سلام اكرو
استاد خپل مینوال پاړه سوای. آیا هغه مینه چې تاسو خپل مینوال ته ورکړی دا تاسو مینوال هم بیر تاسو دا مینه درکړی کنه؟
دا کوچاري خپل ودان زغه مینې سره سره بل لفظ هم استعمال کوم، یو احترام چې کوم احترام ما ته ما مینوال ورکړی دی، نو زه غواړم چې ډیر کم اونر مندان د سړي چې دا وو په نصیب شوی او هغه نور مندان چې زه هم یو ما چې چاته خلک احترام لري. د بلوچستان څومره سیمې دي که نه، افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی، ما ته بالکل یو رنګ دی، د خلکو مینه هم زه چې وینم. فرق به دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستیو کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ، د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار راپرېوته؟
بعضې یو زمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ، نو هغه معیاري چې کوم سیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوس هم یم، نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلې شوې ده، بچي کور، نو دا هم څه غواړي که نه، دا په تشو خبرو په تشو واه واه باندې ډېر ښه باندې هم نه کېږي. ما ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی چې اهمیت مې ورکړی پیسې ته، خو هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي، ښه لیک وي، ښه نظم وي، ښه غزل وي، ښه سندرې وي، غزل وي. ما خو زموږ د بده مرغه زر اوبر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه، اشپزخانه، چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي، هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند، د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي، استادانو، پروفیسرانو، د دې خیال وساتي، د هغې د بچو د صحت خیال وساتي، د هغې د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې په ناسته نه شي که نه، شی د غره دی دی په ناسته نه شي، خوځېدل غواړي سوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا ستنه څه خو به کول غواړي نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما یو څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطرې ویلي وي چې زیاره خبره ده نور خو زمونږ نر چې کوم دی نو سي پوله پټې شته نو بل څه داسې روزګار شته دی همدغه مې روزګار دی هنر دی
استاد نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي ځینې د حکومتونو د بې غورۍ وجه ده نو اخر د دې به کېږي څه د پښتو د روان موسیقي بازار تاسو څنګه ارزوي یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې دا کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ نو د دې به کېږي څه اخر د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي د غیر معیاري موسیقي نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابر وکړو
بولا داسې دا چې لکه دا خو اوس چې کوم زه اورم هغه سندرې دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارونو ملکونو کې دا ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کمې نه دي یا درېدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه درېدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کومونه هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی د فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکه اوري هسې نو دا خو ډېره بده غونې کې خبره ده هغه مونږ پښتو ټولنه کې دلته هغسې ادارې هم نشته نو د دې مخنیوی وکړي او په کار د زمونږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې خو دا شاعري چې کومه دا دی باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه مونږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه شو اورېدی شو نو زما په خیال په دې یو کار کې دې شي نور ماته ماته سبلا لار د مو په چا نه
زپ دا غلار د واپس شوما زپ دا غلار راز چ همو لجن تو گټو سوک چل مورا دو زخیان
تانه به یو پیغام مورید خپل مینوالو په نوم د اختر په مناسبت او که یو د خپل خوخي سندره یا نظم یا غزل ته زمزمه کوي نو دینه مننه به
هغه ټولو مینوالو ته او که په وطن کې دي که د وطن لري نورو هیوادونو کې دي د غټ اختر ډیره زیاته د زړه له کومې ورته مبارکي وایم اخترونه مبارک شه او خدای دې وکړي چې دا زمون په ژوند کې اخترونه راځي او غمونه دې خدای لرې ساتي او بیا درته اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلېګلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا دا اورېدې شکنا ستا د سکڼې سکڼې ماښام د چا د زړه ګېلې د شګنا ستا د سلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلې ګلې واړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لېم را ډک شو سسولې واړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي دلویو لویو قدرت نورا وا یو تمنا دا اوری دیشی کنا ستا دسکرنی سکرنی ما خام دگی دچا دزرلو گیلی دیشی
ولاندې پخپرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکه دوهمه برخه هم اوریدلای شي. اوس وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې کایتونه راوړي. تاسو را بولم د دې کایتونو اوریدل.
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې هم داسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول. ایوی خزی دو دوارو دولونو بایا و پختلا. گلدان خرچون کی ورطا بایا. پا بایا که فرق نشتا. دی پا حیرانه ورطا بایا. دانو چنگا که دایشی چی کلی او ساده پایو بایا پلوری. دو زواب ورکر. زه هم کلالیم او هم هنرمند. دو کلالای بایا می اخلم خوخ کلا بایا نلری. ژغورون کې د سین په غاړه ولاړ کس ناڅاپه یو چیغه واورېده. یو څوک له کېده او مرسته یې غوښتله. ولاړ کس دریاب ته ودانګل. سړی یې بچ کړ خو سا یې لا نه و سمه شوې چې د دوو نورو چیغې یې واورېدلې. د هغوی هم له اوبو راوویستل. وروسته یې یو بل کس او بیا څو نور کسان د سین له خونی څپو وژغورل. د خپل اورس په ژغورلو تیره کړه. خو دې ته یې پام نشول چې لګوړان دی یو لیونی ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور بر شي سیند ته یې پورې وهي. د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل. په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي. ډېر خلک ستاسې د ژوند ارمانجن دي. د خزی او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس په څه کې دی؟ خسر یې ورته وخندل ویې ویل هیڅ وخت یې د خزی په تیروتنو اور مه اخله. حوصله کوه او په زړه کې دا خبره در تېروه چې همدا د دې کمزورۍ او نیمګړتیاوې دي چې تر ما یې ښه میړه نه دی په نصیب شوی.
تیره اونه مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکه لومړی برخه واورېده. ژمنه مو کړې وه چې را روانه اونۍ به د مرکه دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون عباد ورسره کړې خپرو. مرکه چمتو ده. نن ښاغلی غنم رنگ کوچی راته وایي چې شاعران څنګه کولای شي ښه شعرونه ولیکي.
کوچی صاحب، ستاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوي دي، ځینې مخاطب شوي دي، لکه پیروزه، زردانه، شپونکی، داسې نور. دا خپل نوښت بولئ که نه؟ له چا څخه په تاثر مو دا کار کړی؟
دا کوم نومونه چې تا یاد کړی دا د مونږ کوچني نومونه دي او دا په مونږ په خلکو کې دغه نومونه ډېر کارول کېږي. نو ما شوري کله به چې په ما شعر راورېده نو تا کړی دی، ما کړی دی، آواز دی او جانان دی، دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلی. د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي، په زندګۍ م اورېدلی دي، په ژوندونه م اورېدلی دي. په دې ردیبونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې اوسي په آزاد مټ باندې، نو هغه دغه هڅه کې ومنو. یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو. نو بیا ما په کوچیا لکه دا تا یاد کړه، پیروزا، زردانی، لالپری او اشرفی، نو دغه سره ردیپونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو، ډېر خوښ سو. او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم. لکه اوس دا شعر داسې: دا لوی لوی لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی. نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي. او داسې د خپلو کې مجلس کېږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه، د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده. که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي، نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی، نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي، هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي. خو دوی بیا خوشحاله په دې سي، یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ. سید ردیب خو به دی غو نه وای خدا خبر ور ټچ کول او دا شیر سره تړون دی دی ردیب راوستل چې دا به ډیر زړه چاودون غاړي نو ما ته دغه خپل ښکاری البته قسم سي دیمانه بعد بیا مرګرو په کې ډیر ښه شیرونه مو لیکل او هغه نوم هم پکې وکړ
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت زیاتی تاسې نمونه پکې راوړی دي که نه دغسې مسایلو ته ډیر پام نه دی شوی یا ډیر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نمونه دي په دې کې یوې خبرې ته ډیر پام ضرور ده دغه ښکلی کوي ډیر دا له شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې ده په کوم اندازه لیکلی ده د خواري د شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي د ما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړمه چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي چې څوک یې په ارمه پل کې وایي که په کور کې وایي که په سارا کې وایي که هر څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي نو دا سما کړې
کوچی صاحب تاسې ډېر شعرونه لیکلي د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي خدای دې وبخښي درس صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېرې واډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وسو نو ده ورته وویلې سي نه دا څومره زندګي د ما ده دومره نوره هم سي نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې اک نه سم پوره کولی نو دغسې شعر هم ده د یوې ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږ مزل په کار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي که څه هم سي نن سبا داسې دور ده زمانه ډېره تیزه ده د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي هر سړی په زغل ده کتابونو ته لاسرسی نه کېږي رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي سي یاره ما ښه شعر ولیکه که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپې مې ردیپې مې خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت د هغه نه وي فکري پختګي پکې نه وي پوخ پیغام پکې نه وي څه کام ته څه زده کړي یو رڼایي څرک ورښي شاعر خو داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده که څه هم ژوند یې په تیرو کې یا په رڼا کې خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې داسې باید داسې داسې نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي دغه دوه خبرې شوې له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده باید چې له اردو نه هم خبرې له انګلیسي نه هم خبرې له عربي ادب نه هم خبرې له پارسي نه هم خبرې خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کم وي نورو ژبه باندې نه پوهېږي نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده د پښتو کوم معیار ده د نورو ژبو کوم معیار ده خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې او موږ کوم موضوعات څېړو نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده به ذهن ته به دا پکې تورې راشي پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي نو داسې کله بیا شعر لیکي نو ده نه به هغه تکرار نه کېږي د داسې الفاظو چې خانهپوري پکې هسې کوي دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده د یو زرګر مثال لري نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي نو هغه چې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي نو هغه چې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کېږي په سماعت باندې ښه لګېږي نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي نو دې سره به شعر ښه شي او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده د ښې شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعري رنګ هم وي کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي نو بیا موږ پی ایچ ډي ډاکټران هم لرو سیاغو پیش ڈی کڑی دیر زیاد تعلیم کڑی ٹول زن دے پا تعلیم لگولی خوش سیاغو کلا ٹپا ہم بیا وی نوی دیر لسو سیلاب پا جای و دینا سیلاب پا جای بانی آگا ٹپا تی پینزل لسی او دلتا تی کم سی پینزی سی کنی حالان که آگا دب هم دیر لسی خواهی کسی آگا کم شای کمی آگا دا پیتری رنگ دا نو که یو شایر شیر لی که باید سیاغا شایر وی شیر سر ایمینه وی او هغه په ځان کې دا محسوسی سی یاره زه که یو کار کوم یو روزګار کوم نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي الهام په ما کېږي نو زه وایمه سې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتری شاعر سي باید پیتری وي نو دا دوه شیونه ضرور دي نو دا دواړه سي سره ټچ سي نو بیا ښه شعر لیکل کېږي.
کوچی صاحب که په پای کې یو شعر راته ووایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لیدلی یم جانانه او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه چې نور څوک یې تصور کولی نشي چې نور څوک یې تصور کولی نشي زه په هغو لارو تللی یم جانانه د رقیب به داسې رمې مخ ته ګرځي زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي چې زه ولې دومره غلی یم جانانه له دې وږو نظرونو په امان یم له دې وږو نظرونو په امان یم زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه په اوږدو لارو راغلی یم جانانه په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیویی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن در کتابتون پا برخه که زموگ همکار زبی غلام مومن در دانش مطبع و کتاب لورنزی لتخنیکی مرستیال خاقل سپین سهار سر مرکه کرده و باورو چه تیره اونه کم کتابونه چاپ او خپر شویدی.
خاقل سپین سهار تاسو که تیره اونه که کم کم کتابونه چاپ کرده که در یو یو نوم او در منسپنگ پاده را تلک معلومات را که
بتیر اونې کې خډیر کتابونه چاپ شوی دي زبې یو یو تاسو وایم یو دی د مینی سلویخت اصول چې د الف شفک کتاب دی او میر احمد یاد ژباړلې دی کتاب A5 سایز کې دی په سپین کاغذ چاپ شوی دی کولی پختې لري او 340 مخه دی دا د الف شفک کتاب دی او الف شفک سیدا د ترکیه ده تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي 10 ناولونه دي د مینې څلوېښت اصول دا ناول په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس مولانا کیسه شوې ده د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکوي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی دا هم ژباړه ده د جګړې هنر نومیږي د سانت زو ډیر مشهور نړیوال اثر دی ژباړنې محمد عاشق یعقوب دی دا هم A5 سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی رنګه پختې لري او یو سلو څلور څلوېښت مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنټ کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي اوس هم خلک لاغه نه ګټنه کوي ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکی پاچا وی دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي او سودا په داسې بڼه باندې پی خرڅ کړي چې په یوې سودا هم خرڅ کړي وي او ترمنځ یې هغه خوشاله کړي هم وي. دا کتاب هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د ورستې کتاب په اړه کله راته معلومات راکړي. د تیوبل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، علامه عبدالشکور رشاد بابا سره د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په A5 سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې علامه عبدالشکور رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړي دي او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.